السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. زه سفی الله ستانکزیم، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورې. په روان یو ساعته پښتو خبرونه کې دویمه نیمایي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځانګړې شوې، خو په لومړۍ نیمایي کې راپورونه او خبرونه اورئ. په راپورونو کې اورئ چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د داعش او بهرنۍ جنګیالیو شتون د افغانستان لپاره یو ګواښ دی. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت هغه انتقاد په اړه هم راپور اورئ چې وایي لویه سرنولي د کانکور په پروسه کې له سرغړوونکو سره قانوني چلند نه کوي. په بهرنیو راپورونو کې هم دا اورئ که موافقه ونه شوه ایران به اټومي فعالیتونه بیرته پیلولی شي. په دې اړه هم درته راپور لرو، خو تر څه مخکې د افغانستان مهم خبرونه مرزی احمد زی وړاندې کوي او له هغې وروسته به بهرني خبرونه وړاندې شي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان لوی سرنولي وایي چې ډېر ژر به د فرخوندې د قتل د دوسیې په اړه تحقیقات بشپړ شي. په زابل کې د تښتول شوو مسافرینو کورنۍ او یو شمېر کابل فاریان له افغان حکومت نه غواړي سو یو ډېر سنه برمته شوي مسافرین راخوشي شي. او د افغانستان مشرانو جرګې نن د کلي او پراختیا وزیر او د اوبو او انرژي سرپرست د دې جرګې عمومي غونډې ته وربللي وو. پورا خبرونه، د افغانستان لوی سرنوالی وایي چې ډېر ژر به د فرخوندې د قتل د دوسیې په اړه تحقیقات بشپړ شي. د دې ادارې ویاند بصیر عزیزی نن ازادي راډیو ته وویل چې د فرخوندې د قتل دوسیه د قوانینو پر اساس څېړل شوې او په صلاحیت محاکمو ته به وسپارل شي. ښاغلی عزیزی وایي چې د دې قضیې په تړاو هیڅ راز ګواښ او فشار موجود نه دی. فرخونده د 1993 لمریز کال د هود په 28مه شاهد شمشیره زیارت ته څېرمه د قرآن کریم د سوځولو په تور د قهرجنو خلکو لخوا په وهلو ووژل شوه او وروسته یې جسد اور واچول شو. وروسته یې څېړنو ښودلې چې فرخونده کاملا بېګناه وه. په زابل کې د تښتول شوو مسافرینو کورنۍ او یو شمېر کابل ښاریان له افغان حکومت نه غواړي سو یو ډېر سنه برمته شوي مسافرین راخوشي شي. دوی د یک شمې په ورځ په دې تړاو لاریون هم کړی وو. د تښتول شوو مسافرو د کورنۍ یو غړي محمد اسماعیل ازادي راډیو ته وویل
خواست ما از دولت همی است بیاین بدون هیچ قید و شرطی 31 مسافر و 31 شهروند افغانستان را رها کنند.
یو ډېر سنه مسافر چې اکثره په هزاره قوم پورې مربوط دي شاوخوا سلویخت ورځې وړاندې د کابل کندهار په لار کې د نامعلومو وسلوالو لوري تښتول شوي دي. د افغان حکومت د اجرایي رئیس دوهم مرستیال محمد محقق هم ویلي په زابل کې یو ډېر مسافر د اسلامي دولت ډلې برمته کړي دي. دا کسان د فبروري په 24مه په زابل کې وتښتول شول خو تر اوسه یې برخلیک نه دی معلوم. د افغانستان مشرانو جرګې نن د کلیو او پراختیا وزیر او د اوبو او انرژي سرپرست په دې هیواد کې د وروستیو طبي پیښو د رامنځته کېدو او د برېښنا د بندونو د رغولو لپاره د دې جرګې عمومي غونډې ته وربللي وو. د کلیو او پراختیا وزیر نصیر احمد دراني د مشرانو جرګې په غونډه کې ومنله چې د ځینو طبي پیښو په مخنیوي کې پاتې راغلي خو نوموړي ډاډ څرګند کړ چې دغه ستونزه به حل کړي. په عین حال کې د افغانستان د اوبو او انرژي سرپرست سلطان محمود محمودي هم وویل چې د مالی وزارت د برېښنا د بندونو د رغولو لپاره سکل دغه وزارت ته 2.2 میلیونه ډالر بودیجه ځانګړې کړې، حال دا چې د وزارت د بندونو جوړولو ته 1.5 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. او د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې تر راتلونکو درې ورځو پورې به د کابل د برېښنا ستونزه هواره کړي. د برېښنا شرکت ویاند وحیدالله توحیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د برېښنا د ویجاړو شوو پایو د ترمیم کار روان دی او تر راتلونکو اونۍ پورې به بشپړ شي.
که چیرې د هوا حالات ښه وي نو تر راتلونکې سه شنبې د کابل برېښنا جوړیږي.
ښاغلي توحیدی زیاته کړه چې د هوا د خرابوالي له امله دوی نه دي توانېدلي سو د برېښنا پر پایو لینونه نصب کړي. څه موده مخکې په سالنګ کې د برف کوچونو له امله کابل ښار د برېښنا له ستونزو سره مخ شو چې کابل ښاریان یې له امله شکایت لري. دا کورني خبرونه. بهرني خبرونه به زما همکار ملالۍ بشیر تاسو وړاندې کړي.
په پاکستان کې وسړي د خپلوانو د یوې کورنۍ لس غړي وژلي دي. چارواکي وایي دغه سړي د خپل اکا لور ته د واده لپاره مرکه کړې وه چې د هغې د کورنۍ لخوا رد سوې وه. له دې مخکې دغه کس د خپلې کورنۍ څلور نور غړي له همدې خبرې سره په تړاو وژلي وو. په وژل سوي کسانو کې د قاتل اکا، د اکا میرمنې او د هغې نجلۍ په ګډون چې ورته یې مرکه کړې وه، اته د اکا اولادونه شامل دي. دا پیښه د پاکستان په خیبر پښتونخوا ایالت کې سوې ده. اسوسییټډ پریس خبري اجانس د خیبر پښتونخوا د یوې ځایي پولیس ته لخلی لیکلی چې وایي دا حمله نن سوي او حمله کوونکی د پیښې له ځایه تښتېدلې دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي دغه کس د 2014 کال د نومبر په میاشت کې له دې خبرې سره په تړاو خپل مور او پلار او دوه ورونه وژلي وو او د دې مخکني قتلونو په خاطر نه ونیول سوی. د عراق صدر اعظم وایي تر څو چې د اسلامي دولت له وسلوالې ډلې سره د بهرنیو جګړه مارو د یو ځای کېدو مخه نه وي نیول سوې دا ډله به ونه ځپل سي. حیدر عبادی د جرمني شپیګل مجلې ته وویل د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې په سلو کې شاوخوا 50 غړي عراقیان دي، خو هغوی لویه ستونزه نه پېښوي او کله چې عراقي ځواکونه تکریت ته ننوتل ټول وتښتېدل. د همداراز وویل چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې په سلو کې 43 غړي چې بهرنیان دي د ایدیالوژي له مخې له دې ډلې سره یو ځای سوي دي. د عراق د صدر اعظم په وینا کله اسلامي دولت ډلې سره د بهرنیو جګړه مارو د یو ځای کېدو مخه ونه نیول سي د سیمې هیڅ پوځ د دوی مخه نسي نیولی. د اپریل په لومړۍ نیټه د تکریت ښار ازادي هڅونکې وبلله، خو زیاته یې کړه چې لا هم د اسلامي دولت وسلواله ډله یو لوی ګواښ دی. نن د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف جنگي الوتکو د یمن پر مرکز سنا هوایي بمباري وکړي. دا د ایران په لوه حوثي جنگیالیو پر ضد چې د یمن د ولسمشر عبدربو منصور هادي مخالفین دي د کمپاین یو لسمه ورځ ده. رویټرز خبري اجانس د ځایي خلکو له خولې وایي چې په دې بمباریو کې د حوثي جنگیالیو د ملاتړیو ځواکونو ځایونه په نښه سوي دي. په همدې حال کې هوایي حملو له سعودي عربستان سره سرحد ته نږدې هم په یمن کې ځایونه په نښه کړي دي. دا حملې د روسیې پر هغه غوښتنه سربیره کیږي چې د ملګرو ملتونو د امنیت له شورا څخه یې یوه ورځ مخکې غوښتي چې د جګړې له ځایه د ملکیانو د ایستلو او د بشری مرستو د رسولو لپاره باید په هوایی بمباریو کې ځنډ راسي. هادي تیره اونۍ د حوثیانو د جګړې له کبله له عدن شاره وتښتید. سعودي عربستان چې له یمن سره سرحد لري ژمنه کړې ده چې تر هغه وخته به هوایی بمباریو ته دوام ورکړي چې سنی ولسمشر هادي بیرته واک ته نه وي راغلی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان به په راتلونکو څو ورځو کې د لوړې کچې خبرو لپاره تهران ته ولاړ سي. د رویټرز خبري اجانس د راپور له مخې دا سفر د اپریل په 8مه د دواړو هیوادونو ترمنځ پر ترنګلو اړیکو سربیره کیږي. ځینې ایراني وکیلانو له هغه وروسته چې د دې سفر د لغوه کولو غوښتنه یې کړې وه، د اردوغان په علني توګه په یمن کې د ایران پلوه حوثیانو پر ضد د سعودي عربستان د هوایي بمباریو پلوي وکړه. دواړه هیوادونه پیاوړي اقتصادي اړیکې لري او ایران ترکیه ته د ګازو عرضه کولو دوهم لوی هیواد دی. په وروستیو کلونو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ ډیپلوماټیکې اړیکې په ګاونډي هیواد سوریا کې د کورنۍ جګړې د حل پر سر ترنګلې سوي دي. او په چین کې په دوه جلا ترافیکي پیښو کې 3 کس وژل سوي او 8 نور ټپیان سوي دي. د چین په ګونجاو ایالت کې یو بس په یو تنګه دره کې ولوېد او د دې پیښې په پایله کې 20 کس وژل سول او 3 نور ټپیان سول. په یو بل پیښه کې چې په شمال لویدیځ ایالت ګانسو کې رامنځته سو، یو موټر په داسې حال کې پر اړخ واوښت چې په یو غرنۍ تنګه لار کې راګرځید. په دې پیښه کې 12 کس وژل سول او 15 نور ټپیان سول. د دواړو ترافیکي پیښو په اړه چې پرون وسوې تحقیقات روان دي.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. د خبرونه د ازادي رادیو پر وی پاڼه هم پیدا کولای شي. پته ده ازادي رادیو .org. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست داعش ګواښ وباله، خو د ملګرو ملتونو ارقام یې په دې اړه باندې رد کړل.
یک تعداد جنگجویان مرتبط به گروه داعش در افغانستان فعلا حضور داره، اما ارقام را که ملل متحد به گزارش خود پنش رساندن ما ایر تایید نمی کنم.
د لوړو زده کړو وزارت انتخاب کوي چې لوی سرنولی په کانکور کې په درغلیو تورن شوي کسانو ته سزا نه ورکوي.
همه قدره که وزارت تحصیلات عالی با پشت دزدا، با پشت آدمای کثیف چی کردیم؟ شما چی خبر داریم؟ صدها نفر ما بندی کردیم. همین کدام از این جزای خود دید؟
ایران وی لویدی سره د شوی موافقه عملی کې دوه ژمنده، خو که مقابل لورای ورته اقدام وکړي. د پروګرام دوی منیمای هم د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام ته څنګه لښوي. ازادي رادیو پر 12 شپږمې منځنۍ څپه اوري. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وی د داعش او بهرنیو جنگلیو شتون د افغانستان لپاره یو ګواښ دی. دغه ریاست ویاند په افغانستان کې د بهرنیو جنگلیو هغه شمیر چې د ملګرو ملتونو په راپور کې یادونه شوې نه مني. افغان امنیتي کارپوهان هم په افغانستان کې د بهرنیو جنگلیو شتون مني او دا د افغانستان د امنیت لپاره یو لوی ګواښ بولي. د ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویل شوي چې له 6000 نه زیات بهرني جنگلي په افغانستان کې په جګړه بوخت دي. اجمل تورمن پرې راپور لري.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست په دغه هیواد کې د بهرنیو جنگلیو شتون مني، خو په دې اړه د ملګرو ملتونو په راپور کې ورکړل شوي ارقام نه تاییدوي. د ملي امنیت ریاست ویان حسیب صدیقی په دې اړه ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د دغو جنگلیو شتون افغانستان ته ګواښ وګڼلو او وی ویل چې دوی په بیلابیلو عملیاتو کې یو شمیر دغه مشهور جنگلی نیولي او وژلي
دي. مرتبط به گروه داعش
په داعش ډلې پورې تړلي جنگلي په افغانستان کې شته، خو کوم ارقام چې ملګرو ملتونو په خپل راپور کې ورنه یادونه کړې مونږ یې نه تاییدوو. د دوی فعالیتونه لکه نورې تروریست ډلې د افغانستان لپاره یو ګواښ دی. مونږ په یو لړ عملیاتو کې د دوی مهم مشران نیولي او وژلي دي. آن د دې ډلې ویاند او په جنوب کې د دوی یو مشر
د ښاغلي صدیقي په وینا د پاکستان د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د دغو جنگیالیو یو شمېر مشران چې بهرانیان دي د افغانستان سرحدونو ته ننوتی دي. د ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې ویل شوي چې دا مهال افغانستان د بهرنیو جنگیالیو لپاره په یو پټنځای بدل شوی دی او له 6000 څخه زیات بهرني جنگیالي په دغه هیواد کې وسلوال فعالیت لري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم دغه ارقام نه دي تایید کړي، خو ویلي دي چې په ویرې اچونې او تروریستي فعالیتونو کې بهرنیان ښکېل دي. افغان امنیتي کارپوهان هم په افغانستان کې دغه جنگیالیو شتون مني او دا د هیواد د امنیت لپاره یو ګواښ بولي. افغان امنیتي کارپوه مرزا محمد یارمن په دې اړه ازادۍ رادیو ته وویل
بهرني جنگیالي افغانستان کې وو خو ډېر نه وو. اوس چې عملیات شروع شوي دي په پاکستان کې، په وزیرستان کې او په خیبر ایجنسي کې عملیات شروع شوي دي، هغې تشتلي دي راغلي دي افغانستان ته. دا خو واضح خبره ده چې دوی
افغان امنیتي کارپوهان دا هم وایي چې په سرحدونو کې د دواړو هیوادونو پوځي عملیات باید همغږي وي او کله چې د یو هیواد لخوا پوځي عملیات کیږي نو بل غاړه باید حمایوي عملیات وکړي تر څو په دې توګه د وسلوالو د پټنځایونو د جوړولو مخه ډب شي. په افغانستان کې د داعش د وسلوالو د شتون اوازې چې بهرني جنگیالي هم پکې موجود دي په دې وروستیو کې تودې او د افغانستان د امنیتي ارګانونو لخوا هم منل شوي دي.
جوان آزادی
خزینه تسری اجازه نور کی چې دوی بش تذکره وخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت درشي
په هنا
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ چپه او اف ام سل 0.5 چپه.
انټرنیټ ته لاسرسی لري د ازادي رادیو خبرونه په ژوندۍ بڼه هم اوریدلی شئ. پته ده ازادي رادیو ټکی اورګ. زموږ د پښتو فیسبوک پاڼې خوښول هم مه هیروئ. شاوخوا 200 کسانو له ځان سره خوښه کړي. البته که غواړئ شیبه په شیبه تازه خبرونه وګورئ، د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت انتقاد کوي چې لوی سرنولي د کانکور په پروسه کې له سرغړوونکو سره قانوني چلند نه کوي. د دې وزارت سرپرست د شنبې په ورځ د ولسي جرګې په استجوابي غونډه کې وویل د کانکور په پروسه کې د لسګونو تورنو مکتوب لوی سرنولي ته استولې، خو تر اوسه هیڅ چا ته جزا نه ده ورکړل شوې. په عین وخت کې لوی سرنولي وایي د لوړو زده کړو وزارت ورته د کانکور په پروسه کې د سرغړوونکو کومه دوسیه نه ده استولې. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت دا مني چې د تیر کال د کانکور په ازموینه کې ځینو زورواکانو مداخله کړې او د دې پروسې شفافیت ته زیان رسولی، خو د دوی له تاکید سره سره سرغړوونکو ته جزا نه ده ورکړل شوې. د لوړو زده کړو وزارت سرپرست محمد عثمان بابوري د شنبې په ورځ د ولسي جرګې په استجوابي غونډه کې وویل چې د کانکور د ازموینې په پروسه کې لسګونه سرغړوونکي نیولي او مربوطو ادارو ته سپارلي، خو په حق له اجرات نه دي شوي.
څومره چې د لوړو زده کړو وزارت ناوړه کسانو په لاټه کې دی، تاسو څه خبر یاست چې موږ د کانکور په پروسه کې څومره کسان نیولې او مربوطو ارګانونو ته مو سپارلې؟ په همدې ازموینه کې مو یو کس ونیو، خو لوی سرنوالۍ برات ورکړ.
ښاغلي بابوري دا خبرې هغه مهال وکړې چې د ولسي جرګې غړو د کانکور د ازموینې پر شفافیت انتقادونه لرل. بابوري دا هم وویل د تیر کال د کانکور په ازموینه کې ځینو سیمه ییزو چارواکو او زورورو لاسوهنې کړي او دې پروسې ته ستونزې پېښې کړي دي. د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو له مخې د تیر کال د کانکور په ازموینه کې د سرغړونو شاوخوا 10,000 قضیې کشف کړي او کابو 8,000 کسان یې د ازموینې له پروسې ایستلي دي. دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د کانکور د ازموینې ډیری ګډون کوونکي له دې پروسې ناخوښه او غیر عادلانه یې ګڼي. بلخوا د لوی سرنوالۍ ویان بصیر عزیزی آزادی راډیو ته وویل چې تر اوسه ورته د لوړو زده کړو وزارت لخوا د کانکور د پروسې د سرغړوونکو یوه قضیه هم نه ده سپارل شوې.
تر اوسه کوم خاص موضوع د تحصیلات وزارت نه سرنوالۍ ته رسیدلې نه ده. موږ په دغه هیله کې یو چې کوم موضوع چې وزیر صاحب په پارلمان کې یاد کړی چیرې چې دی سره نمونه د اشخاص افراد وي یا هغه زورواکان په کانکور پروسه کې مداخله کړی دي، دوی لطف وکړي افغانستان نشانوالۍ ته نه دغه اشخاص افراد چې دوی ورباندې سند لري شکلی مشته واستوي.
عزیزی وویل کانکور یوه مهمه ملي پروسه ده او سرغړوونکي که چارواکي وي او که عادي خلک یو ډول چلند به ورسره وشي. دا لومړی ځل نه دی چې د کانکور د ازموینې له پروسې شکایت کیږي، بلکې پخوا تر دې هم انتقادونه شوي چې ځینو دولتي چارواکو او زورورو د کانکور په پروسه کې مداخلې کړې دي. خلک وایي تر هغې چې قانون پر ټولو اتباعو یو شان پلی نه شي، ګرانه به وي چې د دې امتحان پروسه دی شفافه او عادلانه پر مخ ولاړه شي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
خو اوس وخت ازادي رادیو ته غواګیاس چې د سهار له وو د ماخام تر وو پر 1200 منځنۍ څپه او 1315 باندې په لویو ښارونو کې خبرونه کوي. اوس به هم راشو له ننګرهار از موږ د خبریال هغه را لېږل شوی راپور ته چې د ولسمشر له وروستۍ پریکړې د ملاتړ په خاطر خلکو په یوې غونډه کې څرګندونې کړې دي. په ننګرهار کې ولسونو د یوې غونډې له لارې د ولسمشر محمد اشرف غني د وروستۍ پریکړې څخه چې له سعودي څخه ملاتړ اعلان کړی وستای او د ملاتړ ډاډ یې ورکړ. په دې اړه نور جزئیاتو ته به غوږ شو چې د شاه محمود شینواري په رپورټ کې راټول شوی.
په ننګرهار کې په سلګونو ځوانانو، قومي مخورو او مدني فعالانو د یک شنبې پورز په جلال آباد کې د یوې غونډې په ترڅ کې د ولسمشر محمد اشرف غني هغه وروستۍ پریکړه چې د یمن پر وړاندې له سعودي عربستان څخه ملاتړ اعلان کړی پر ځای اقدام وباله. مدني فعال او د غونډې ګډونوال اکرام الله اکرام د ځوانانو په استازولۍ وویل چې د حرمینو دفاع د اسلامي هیوادونو مسؤلیت دی او په دې برخه کې د افغان ولسمشر پریکړه پر ځای کار دی.
حرمین زموږ د ټولو مسلمانانو قبله ده، سپیشلی زاید او په دغه سي حالاتو کې چې کله حرمین د برید تر ګواښ لاندې راځي، د ټولو اسلامي نړۍ وجیبه او دنده ده چې دغه نه ملاتړ کوي. نو په سیال کې چې ولسمشر محمد اشرف غنی د سعودي د وروستي دریز نه په دې برخه کې ملاتړ کړی دی، د ځوان په توګه باندې د ځوانانو پاستازي باندې دلته مونږ د ختیځ ولایتونو ځوانان د ولسمشر د دې غږ بدرګه کو.
د غونډې یو شمیر نورو ګډونوالو که څه هم د کورنۍ سیاست په اړه ځینې نیوکې درلودي، ولی بهرنۍ سیاست یې وستایه.
د حرمینو په دفاع کې دا یو معقول سیاست دی. مونږ د ډاکټر بغنه مننه کوو چې خارجي سیاست د خپل حکومت په دوران کې منظم او پیچلی او ګلالۍ دغه کړی جوړ کړی دی، ولې داخلي سیاست یې کمزوری دی. هغې ته په کتو باندې هیله کوو چې داخلي سیاست هم د وطن د بقا او آبادۍ، ازادۍ، ښکلا او د قانون د حاکمیت په خاطر باندې جوړ، رغنده او آزاد او آباد کړي.
موږ د ننګرهار مدني ټولنې قومي سپینګیري علما کرام او ځوانان په یو غږ سره د افغانستان د اسلامي جمهوریت د دغه دریس څخه چې د حرمینو شریفینو څخه و هر حالت کې کچیر ته ضرورت پیدا شي، اته منګه د تعذیر استو چې د خپل وینو خپل سرونو په نظرانه کولو سره د حرمینو شریفینو څخه دفاع وکړو. د کدا زمنګ هم عقیدوي او ایماني مسولیت ته او هم زمنګ د افغانانو اخلاقی وجیبه جوړیږي چې موږ د حرمینو پر اړیکه باندې به تفاوت پاتې نشو.
څمو د وړاندې د یمن نسکور شوی ولسمشر منصور هادی د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتي وو چې خلیجی هیوادونو ته د حوثیانو ضد عملیاتو اجازه ورکړي، چې وروسته د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر سعود الفیصل د حوثی ملیشو پر ضد عملیاتو د پیل خبر ورکړ، چې د ځینو نورو اسلامي هیوادونو په ګډون افغان ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی هم په دې برخه کې له سعودي عربستان څخه خپل ملاتړ اعلان کړ.
آزادی رادیو
لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړی.
ایران وایي که لویدی سره د شوی موافقې عملي کېدو ته ژمن دی، خو مقابل لوری باید هم ورته اقدام وکړي. دا خبره د ایران د بهرنیو چارو وزیر چې د نړۍ له شپږو قدرتونو سره د خپل هیواد د اټومي پروګرام په اړه د خبرو مشري کوله، د ایران له یو دولتي تلویزیون سره په خبرو کې کړي. هغه همداشان خبرداری ورکړي چې تهران ښایي بیرته خپل ټول اټومي فعالیتونه پیل کړي که لویدیز په شوی موافقې عمل ونه کړي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور ریاس نوری وړاندې کوي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي تهران په بشپړه توګه اټومي فعالیتونه بیرته پیلولی شي که لویدیز له هغه توافق څخه په شا شي چې ټاکل شوی تر جون پورې نهایي شي. محمد جواد ظریف وویل ایران توان لري او کولی شي خپل اټومي پروګرام ته په مخکنۍ کچه دوام ورکړي که مقابل لوری شوې موافقې ته درناوی ونه کړي. ظریف چې له شپږو سترو هیوادونو سره د خپل هیواد د لانجمن اټومي پروګرام په خبرو کې د ایران د مرکزي پلاوي مشري کوله، دا څرګندونې پرون د ایران دولتي تلویزیون ته د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې. د کارپوهانو په وینا داسې بریښي چې د هغه له دې څرګندونو هدف هغو محافظه کاره ایراني سیاستوالو ته ډاډ ورکول دي چې د دغې موافقې سخت مخالف دي. ایران او د نړۍ شپږو قدرتونو د اپریل په دوهمه په سویس کې پر یوه جوړ جاړي توافق وکړ چې پر اساس به یې وروستۍ موافقه د جون تر دېرشمې پورې ترلاسه کیږي. ظریف وویل ایران له یوه پیاوړي دریځ څخه خبرې اترې مخته یوړې تر څو یوه ابتدایي موافقه یقیني کړي. د دغې موافقې له مخې ایران خپل اټومي فعالیتونه محدودوي او لویدیز هم پر دې هیواد بندیزونه لرې کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وویل تهران به پر خپلو ژمنو عمل وکړي که لویدیز هم خپلې ژمنې پر ځای کړي، او زیاته کړه چې دغه موافقه له نړیوالې ټولنې سره د لا ګټورو اړیکو یو نوی فصل پرانیستلی شي. سپینې ماڼۍ ویلي ډاډه ده چې د ایران د اټومي پروګرام د محدودولو لپاره د وروستۍ موافقې پر جزئیاتو به کار دوام وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جمعې په ورځ د مشرانو او استازو جرګو له څلورو مخکښو مشرانو سره له ایران سره د شوې موافقې په اړه خبرې وکړې. د سپین ماڼۍ ویان اریک شولتز وویل موږ ښه احساس کوو او زیاته کړه چې ډېر کار لا پاتې دی چې باید ترسره شي، خو موږ ډاډه یو چې جزئیات به بشپړ شي. سپین ماڼۍ دغه راز پر دغې موافقې د اسرائیل د اندېښنو د لرې کولو هڅه هم کړې ده. د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو د تېرې جمعې په ورځ وویل چې دولت یې غوښتنه کوي چې له ایران سره په هر ډول نهایي موافقه کې باید د یهودي دولت موجودیت په رسمیت وپېژندل شي. د دې غوښتنې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې د سپینې ماڼۍ ویاند وویل اوباما به هیڅکله هم داسې یوه موافقه لاسلیک نه کړي چې که نوموړی احساس کړي چې د اسرائیلو دولت ته تهدید متوجه دی.
وموریدل چې ایران ویل لویدیز سره د شوې موافقې عملي کېدو ته ژمن دی که مقابل لوری ورته اقدام وکړي. د ایران او د پنځو جمعیو هیوادونو ترمنځ د اټومي فعالیتونو په برخه کې موافقه لومړنۍ موافقه وشوله. په دغې موافقې کې پنځه څلور مهم ټکي یاد شوي دي. د سنټرفیژونو د شمیرو کموالی هغه مهمه برخه ده چې ایران باید توجه ورته وکړي. د یورانیمو د غني کولو لپاره د وخت ټاکل چې راکم شوی دی، همدارنګه د څیړونکو ته په ایران کې د اجازه ورکولو، همدارز له مشکوکو سیمو نه د څیړونکو کتل هغه څه دي چې ایران باید ومني، او په ځواب کې هم پنځه جمعیو هیوادونه به هڅه کوي چې پر ایران لګیدلي بندیزونه راکم کړي او هڅه وشي چې په ایران باندې دغه بندیزونه لیرې شي. اوس به هم راشو بیرته د افغانستان په اړه راپورونو ته. سره له دې چې د امریکا د کانګرس یو غړي له 2012 میلادي کال وروسته د خپلو سرتیرو پر پاتې کېدو ټینګار کړی، خو د افغانستان جمهوري ریاست وایي په دې اړه پرېکړه یوازې د امریکا د حکومت په لاس کې ده. د امریکایي سناتور له یو بهرني اژانس سره په خبرو کې ویلي چې په افغانستان کې د وسلوالو مخالفانو او اسلامي دولت ډلې د فعالیتونو په زیاتېدو سره به له دې هېواد د امریکایي سرتیرو وتل ناسمه پرېکړه وي. په عین حال کې یو شمېر افغان څېړونکي هم د امریکا د دې سناتور خبرې پر ځای ګڼي. تفصیل
امریکایي سناتور ټام ټلس په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې امریکایي سرتیری باید له 2012 میلادي کال وروسته هم په افغانستان کې پاتې شي. ښاغلی ټلس دا خبرې د منځنۍ ختیځ هیوادونو ته د حقیقت موندلو په هدف له یو 15 ورځني سفر وروسته وکړې. نوموړي چې د جمعې په ورځ په لندن کې له اسوسییټډ پرس خبري اژانس سره خبرې کولې ویلي چې د دې سفر پر مهال یې له ولسمشر محمد اشرف غني او یو شمېر امریکایي جنرالانو سره هم کتلې دي. په عین حال کې جمهوری ریاست هم په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې لخوا امنیتي ګواښونه تاییدوي، خو وایي چې د امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو پریکړه د امریکا حکومت کوي. د جمهوری ریاست ویان اجمل عابدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
درنورز داعش
د داعش په اړه موږ په کراتو یادونه کړې چې داعش نه یوازې افغانستان بلکې سیمې او نړۍ ته هم یو ګواښ دی، او د امریکا متحده ایالات چې ویلي خپل سرتیر به زیاتوي، دا پریکړه د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر او د هغه هیواد کانګرس او خلکو پورې اړه لري.
امریکایي سناتور ټام ټلس همدارنګ ویلي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل یوه تېروتنه ده، او دا ځواکونه باید د 2018 میلادي کال وروسته هم په افغانستان کې حضور ولري. خو د امریکا ولسمشر باراک اوباما په دې وروستیو کې ویلي چې د 2015 میلادي کال تر پایه به په افغانستان کې 9800 امریکایي سرتیري پاتې شي. ښاغلي اوباما ویلي د هغو امریکایي سرتیرو شمیر به چې په 2016 میلادي کال کې په افغانستان کې پاتې کیږي، د روان میلادي کال په پای کې مشخص شي. په عین حال کې یو شمیر افغان څېړونکي ټینګار کوي چې امریکا باید په افغانستان کې د عراق تېروتنه تکرار نه کړي، او د ځواکونو د ایستلو پر مهال د افغانستان وضعیت په پام کې ونیسي. د پوځي چارو کارپو جاوید کوهستانی وویل چې هڅه باید وشي چې په امنیتي برخه کې له سره وړنې خوندي شي.
د ګواښونو او ناامنیو زیاتېدل په افغانستان کې موجود دي، نو زه د امریکایي سناتور دا لیدلوری په ځای ګڼم، ځکه چې موږ د درنو تجهیزاتو له نظره ډېرې ستونزې لرو. نن ورځ تر بل هر وخت ډېر د نړیوالو مرستو لپاره افغانستان اړ دی تر څو اوسنی ثبات له منځه ولاړ نه سي.
یو شمېر افغان کارپوهان وایي که چیرې له وخته مخکې امریکا له افغانستان څخه بهر شي، نو دا هیواد به د اسلامي دولت ډلې او د حکومت د وسلوالو مخالفانو لپاره په خوندي ځای بدل شي. دوی له نړیوالې لنی غوړی چې له افغانستان څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي، او د دې هیواد امنیتي ځواکونه په اساسي ډول تجهیز کړي تر څو وکولی شي چې د وسلوالو په وړاندې مقاومت وکړي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
تاسو ازادي رادیو او ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 2019 منځنۍ څپه او اف ام 13.5 باندې په لوی خارونو کې د سهار له د ماخام تر وخت خبرونه کوي. هم درس پر ویب سټ هم د ازادي رادیو ژوندې خبرونه او سپتي خبرونه تاسو اوریدل شي. که چیرته انټرنیټ ته لاسرسی ولري نو ازادي رادیو چکه اورګ او ولیکي. د ازادي رادیو ویب پاڼه راځي پښتو فیسبوک پاڼه هم در سره خوښ کړي. البته هلته کولای شي چې د خپلې سیمې ښکلي عکسونه له موږ سره له خپلو نومونو او معلوماتو سره یوځای شریک کړي، څو په پښتو فیسبوک کې درته خبر شي. همدارس به په دغه فیسبوک پاڼه کې تازه خبرونه هم وګوره. په بلخ کې غالي اوبدون کې شکایت کوي چې دولت د غالي اوبدنې سند ته پاملرنه نه کوي. د بلخ ولایت غالي اوبدون کې دوی د نه پاملرنې څخه شکایت کوي، او وایي چې د دولت د بې‌پامۍ له امله اوس وخت زرګونه متر افغاني غالي پاکستان ته قاچاقېږي، او له هغه ځای څخه د پاکستان په آرام او نشان سره بهرنیو بازارونو کې پلورل کېږي. په دې اړه مجیب الرحمن حبیبزی یو رپورټ جوړ کړی چې په ګټه اورو.
په بلخ ولایت کې غالۍ اوبدون کې ورځ تر بلې دوی ته د ستونزو لا ډېروالی خبر ورکوي، او وایي چې دولت د غالۍ اوبدنې د صنعت د ودې په برخه کې بې پامه پاتې شوی، او د وروستۍ یوې لسیزې په ترڅ کې دولت د دوی ستونزو ته رسیدګي نه ده کړې. د بلخ غالۍ اوبدون کې په مزار شریف کې د ترکمن توکم قالین بافانو په نامه موسم ښارګوټي کې ژوند کوي، چې په دې ښارګوټي کې څه باندې سل کورنۍ ژوند کوي چې ټول د غالیو په اوبدلو مصروف دي. د غالۍ اوبدون کې په بلخ ولایت کې دولت د غالۍ اوبدنې صنعت ته په پامای تورنوی هوای کدی سند لازمه توجه ونشی، د قالین اوبدن سند به ډیر ژر لارو کو سره مخ شي. دلته کرایي قالین اوبدو لا ګڼ شمېر ستونزو سره مخ یو. دولت مرسته نه راته کړې، ځای نه لرو مناسب، او همدارنګه وسایل نشته دي. زه اولادونه لرم، خو د یوه کار را په دې خوا په شمال زون کې د غالۍ اوبدنې د اتحادیو د معلوماتو پر بنسټ چې په تېرو کلونو کې یوازې په بهر کې د افغاني غالۍ د خرڅلاو له طریقه څه کم 1.1 میلیون ډالر عواید افغانستان ترلاسه کول. اوس مهال افغان غالۍ اوبدون کې شکایت کوي چې دا غالۍ د پاکستان پارم او نشان نړیوال بازارونو ته عرضه کیږي، او یادې مسلې په شمازون کې د غالیو صنعت له رکود سره مخ کړی. غالۍ اوبدون کې له دولت څخه غواړي چې د دوی ژوند ته په پام سره باید لازم امکانات او مرستې ورته مساعدې کړي. دوی وایي چې اوس مهال غالۍ اوبدونکو ته د مناسب ځای نشتون، د غالۍ اوبدنې د وسایلو نشتوالی، او په دې برخه کې د ګڼ شمېر نورو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. دوی له دولت څخه د لازمې مرستې غوښتونکي دي. غوښته باید د غالۍ اوبدنې په برخه کې تکمیل او مناسب وسایل راپیل شي. همدارنګه باید ووایم چې په کورني بازار کې د پاکستاني او ایراني غالیو شتون بازار له ماتې سره مخ کړی. افغانی غالی نسبت نور و ترکی، ایرانی او پاکستانی وارداتی غالیو تا ښه کیفیت لري او عمدتاً په شمال زون کې د ترکمن توکم کسان لخوا اوبدل کیږي. خال محمدی قزلایاق او اندخویي غالی د افغانستان له معروف او پیژندل شویو غالیو څخه شمیرل کیږي چې اوس یې اوبدونکي د دې صنعت د ودې په برخه کې د دولت د نه مرستې څخه شکایت کوي. مجیب رحمان حبیبزای، ازادۍ راډیو، بلخ.
ازادي راډیو اورې په همدې سره زموږ د خبرونو راپورونو د نیم ساعت پښتو خبرونه پای ته رسیدي. لنډ خبرونه لرو چې ملالی بشیر درته اوروي. له هغې وروسته د اقتصاد نړۍ خبرونه مه هېروئ. بیا به هم د روغتیا ژوند شتمني پروګرام وړاندې شي.
د افغانستان لویه څارنوالي وایي ډېر ژر به د فرخوندي د قتل د دوسیې په اړه تحقیقات پیل کړي. د افغانستان مشرانو جرګې نن د کلیو او پراختیا وزیر او د اوبو او انرژي سرپرست په هیواد کې د وروستیو طبیعي پیښو د رامنځته کېدو او د برېښنا بندونو د رغولو په اړه د ځواب ویلو په خاطر دغه جرګې ته وربللی وو. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په د خوست په ښار کې وروستۍ انتحاري حمله چې هدف یې مظاهرچیانو د حقاني شبکې لخوا پلان شوې وه. د افغانستان برښنا شرکت وایي چې تر راتلونکو درې ورځو پورې به د کابل د برښنا ستونزه هواره شي. په پاکستان کې یو سړی د خپلوانو د یوې کورنۍ یو انجلۍ ته د مرکې له ردېدو وروسته د انجلۍ په ګډون د دې کورنۍ لس غړي وژلي دي. د ترکیې ولسمشر به په راتلونکو څو ورځو کې د لوړې کچې خبرو لپاره تهران ته ولاړ شي. نن د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف جنگي الوتکو د یمن پر مرکز سنعا هوایي بمباري وکړي. او په چین کې په دوه جلا ترافیکي پیښو کې درې ډیر شکه سوځل سوي او اته نور ټپیان سوي دي.
د ورځې اقتصادي فعالیتونه
د افغانستان د صادراتو د پراختیا ادارې سوداګرو ته د اوږدمهاله پورونو د ورکړې او د صادراتو په برخه کې د لاشو اسانتیاو د برابرولو په هدف نن له ای آی بی بانک او ای آر اف سی په نوم ادارې سره دوه تړونونه امضا کړل. د دې ادارې مشر نجله حبیبیار د یکشنبې په ورځ په جوړه سوې غونډه کې ویل سوداګر کولای سي چې د دریو کلونو لپاره تر اووه میلیونو ډالرو پورې د ای آی بی بانک څخه د کمې ګټې په مقابل کې پور واخلي. دا وایي په دې توګه به سوداګرو ته پر زیربنای پروژو د پانګونې او د صادراتو په برخه کې ډېرې اسانتیاوې برابرې سي. میرمن حبیبیار همدارنګه زیاته کړه چې د کروندګرو د حاصلاتو د صادرولو په برخه کې د ای آر اف سی په نوم لوی ادارې سره هم تړون لاسلیک کوي چې له دې سره به کروندګرو ته د پور ورکولو سربیره د خدماتو په برخه کې هم اسانتیاوې رامنځته شي. دا وایي هیله منه ده تر څو د دې تړونونو په لاسلیک کېدو سره افغان سوداګر وکولای سي بهرنیو بازارونو ته لار پیدا کړي او د صادراتو کچه هم لوړه شي. د افغانستان د کارګرانو ټولنه وایي په هیواد کې دننه باید په کاري برخو کې اړتیاوې مشخص سي او وروسته د ضرورت پر اساس د قانون له مخې بهرني اتباع په افغانستان کې د کار لپاره وګمارل سي. د دې ټولنې مشر معروف قادری نن ازادي راډیو ته ویل چې په افغانستان کې اوس مهال بهرني اتباع په غیر قانوني توګه پرته له پاسپورت او کاري جواز څخه په فابریکو او ساختماني چارو کې په کار بوخت دي. دی وایي په افغانستان کې د بهرنیو اتباعو موجودیت د افغانانو لپاره کاری ساحه محدوده کړې ده.
موږ میلیونونه بیکاره ځوانان لرو چې بهر ته د کار پیدا کولو لپاره ځي. ډیری په مخدره موادو روږدیږي یا په اوبو کې ډوبیږي یا په سرحدونو کې وژل کیږي. دا ټول د ځوانانو لپاره د کاري زمینو د نشټوالي لامل دي.
بل خو د سوداګرۍ او صنایع خونې مرستیال خانجان الکوزی هم دغه خبره تاییدوي او وایي چې د بهرنیو اتباعو پر ځای باید افغانان په کارونو وګمارل سي تر څو لې وی خو په هیواد کې د بیکاری کچټټه او لبلی خو د هغو ځوانانو د مړینې مخاوني ولسی چې بهرنیو هیوادونو ته د کار لپاره دیو مړ کیږي. د هم د کابل په بازارونو کې د لمړنیو ارتزاقي موادو بې یو او منی بوجي پاکستانی اوړه 1300 افغاني، یو درې منی بوجي ورجې 1800 افغاني، یو 50 کیلو بوجي میده بره 1800 افغاني، 14 لیټر غوړي 1200 افغاني، یو کیلو اوبلنګاز 30 افغاني، یو لیټر پټرول تیل 230 افغاني او یو لیټر ډیزل تیل هم په 230 افغاني پلورل کیږي. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر او 50 افغاني څلور نیمې پوله، یو یورو 3 افغاني دیرش پوله، یو انګلیسي پاوند 50 افغاني څلوېښت پوله، یو سعودي ریال 15 افغاني 15 پوله، د اماراتو یو درهم 15 افغاني 15 شپېته پوله، زر ایراني تومان 13 افغاني او زر پاکستاني کلداري 1530 افغاني.
یا د ژوند شتمنی
السلام علیکم ز نجیه سپایم او د ازادي رادیو د ژوند روختیا د ژوند شتمنی پروگرام ته ستاسو هرکلی کوم. نن په دې پروگرام کې د توبرکلوز یا سل ناروغي په اړه غیږو. د افغانستان د عامی روغتیا وزارت هم وایي چې هر کال په هیواد کې شاوخوا 10,000 کسان د توبرکلوز یا سل ناروغۍ له امله مري. همدارنګه ویل کیږي چې هر کال په افغانستان کې 16,000 کسان په دې ناروغۍ اخته کیږي. توبرکلوز یا سل یوه انتاني ناروغي ده او د ککړې هوا له کبله خلک پرې اخته کیږي. د روغتیا د نړیوال سازمان څېړنې ښیي چې افغانستان د نړۍ د 22 هیوادونو په پرتله د توبرکلوز زیاتې پیښې لري. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب نوراغا زاهد په سټډیو کې تشریف لري. ډاکټر صاحب ډیره زیاته مننه چې را سره په خبرونه کې د یو داړوندې موضوع په اړه به موږ تاسو ته معلومات درکې. ډیره مننه ډاکټر صاحب.
تاسو نه مننه. د ټولو نه مخکې د ازادي راډیو محترم اوریدونکو، محترم او تخنیکی همکارانو، ګران خور ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم.
علیکم سلام دوستانو، تاسو هم کولای شئ چې په دې خبرونه کې د خبرونې په اوږدو کې برخه واخلئ. د سټډیو د ټلیفون شمیرې د 0999215 بل شمیره مو د 0992215. نو که د توبرکلوز یا سل ناروغۍ په اړه تاسو کومه پوښتنه لرئ نو مستقیما خبرونې ته ټلیفون وکړئ او له ډاکټر صاحب زاهد نه په دې اړه معلومات واخلئ او پوښتنه وکړئ. ډاکټر صاحب، د مخکې دې چې اوریدونکو ته ورشو، توبرکلوز یا ټي بي څه ډول یوه ناروغي ده چې د نښو نښانو په اړه به هم تاسو معلومات ورکړئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. توبرکلوز یا ټي بي یا نری رنس یا عوام ورته سل هم وایي، دا تقریبا ټول نمونه یو نوم ده. یعنی دا نری رنس هغه ساري ناروغي ده چې اکثرا سږي موفوي او د ټوخی سره متصفي. یعنی په دې معنی چې دا د یو میکروب واسطه چې مایکوبکټریم توبرکلوسس نومیږي، په ژوندی میکروب ده، د هغه په واسطه په وجود کې منځته راځي. او دا میکروب لله الحمد چې په 1923 کال کې د یو آلمانی عالم چې رابرت کوخ نومې دغه په واسطه کشف شو، چې د میکروب د کشف نه بعد د نری رنس د تداوی په برخه کې او د هغې د کنټرول په برخه کې، د وقایې په برخه کې ډېر لاسته راوړنې البته په نړۍ کې ترلاسه شوي دي. لکه مخکې چې تاسو ویل، افغانستان د 22 هغو هیوادونو چې زیات نری رنس واقعات یا سل یا توبرکلوز لري، افغانستان د هغو په جمله کې د مغوی په قطار کې واقع ده. یعنی افغانستان کې هم نری رنس واقعات ډېر زیات دي.
بله دوستانو، یادونه کوم چې د افغانستان د عامی روغتیا وزارت هم ویلي چې هر کال په هیواد کې شاوخوا 10,000 کسان د توبرکلوز یا سل ناروغۍ له امله مري. نن موږ غوښتل چې د یادې ناروغۍ په اړه خبرونه ځانګړې کړو او ډاکټر صاحب نوراغا زاهد په دې اړه تاسو ته معلومات درکړي. او که تاسو هم کومه پوښتنه لرئ نو موږ د سټډیو په ټلیفون شمیرو چې مخکې مو ارکه په دې زنګ وايي اوریدونکو لرو. السلام علیکم. له هلمند ولایت نه کوم اوریدونکو. السلام علیکم.
و علیکم سلام.
او ډیر زیاته مننه ځان معرفي کړئ.
افغان يم د هلمند ولایت.
ښه، میرا بني
د مخدانو په حق له ما په استعمال ماترا کې نه د مخ چې باندې
په دې اړه به خبرونه تاسو ونیسو. خو نن ورځ موږ د توبرکلوز یا سل ناروغۍ په اړه غږیږو. که تاسو سره د اړوندې موضوع په اړه کومه پوښتنه لري، پوښتنه یې نو ډاکټر صاحب نه مطرح کړئ.
زبا افغان رور ته دومره وایم چې نری رنس هم یو ډول البته د سګو څخه د باندې چې د پوټیکی نری رنس ده او کیدای شي چې په مخ کې واقعي او دا نه پوهیږم چې نور اراز علایم د ورور به صحیح خو پر صورت اکثرا دغه واقعات چې په مخ کې هغه نو د ځواني دانې یا پستلا داسې نور مرضونه چې ټی بی اکثرا په هغه کې نه وي.
بله ډاکټر صاحب، توبرکلوز یا ټی بی هغه عمده نښې نښانې څه دي؟
نری رنس لکه چې ما مخکې وویلې اکثرا سږي موفي، یعنی سږي پیخته کیږي، او کله چې سږي پیخته شو نو د هغه ډېر عمده راز ټوخی ده، او د ټوخي سره بلغم او کله کله په بلغم کې وینه، او په عمومي صورت چې البته بیا به وروسته پرې وغږیږو چې نری رنس څو ډولونو ده، نو نری رنس اکثرا بی اشتهایی منځته راولي. بی اشتهایی سره سم وجود وزن کمیږي، د وجود د وزن د کمیدو سره داسې زنځیر غوندې اشتها له منځه ځي. اشتها چې له منځه لاړ معلومداره مریض خوراک صحیح نه کوي، او د خوراک د نه کولو له وجې خپل وزن بایلي، او ډیر عمده راز یا د نخ نخانی چې د سږو په نری رنس کې هغه هم دا ټوخی ده چې ټوخی دوامداره کیږي، او اکثرا بلغم یا خراش کې د ټوخي سره یو ځای کله کله وینه، او یو بل داسې عمده نښې د شپې له خوا خوله ده. یعنی دا مریضان که په یخ هوا کې په کوم اتاق کې دوی نورو کسانو سره یو ځای ملاستي، نور خلک به له یخ نه وارخطایي، دی به وجود به یو داسې خوله د شپې له خوا خوله کوي وجود.
بله روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اوري. یو اوریدونکی له کاپیسا ولایت نه، السلام علیکم.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام، ځان معرفي کړئ.
وعلیکم السلام، تاسو نن ډاکټر صاحب ته سلام وایم. نری رنس چې ډېر سره کوم علاقه مندي دغه خلور باندې راځي، او که دغه د چینا نو مدد وکړي چې دغه مرض باندې گرفتار نه شو، مثلا څه سکار کړي، مثلا کوم اشاره کوي.
بله که څه هم دغه شیبه مخکې ډاکټر صاحب د نښو نښانو په اړه معلومات ورکړل، لکه چې تاسو ټوخی نه وایي، خو بیا هم تاسو په لنډو کې معلومات درکړي چې عمده نښې د توبرکلوز څه دي؟
دا ورور چې د کاپیسا نه وغږېد، البته خپل نوم یې ونه ویلې، خو په هر صورت ما مخکې وویل وروره چې د هغه توبرکلوز یا هغه نری رنس چې په سږو کې د هغه عمده نښې همدا ټوخی ده، او ټوخی سره بلغم، کله کله بلغم سره وینه. اما په عمومي صورت چې په وجود په هر ځای کې نری رنس موقعیت ولري، نو بې اشتهایی، د وزن بایلل، یا د خستګي احساس د شپې له خوا خوله، د نخې نخانې دي. یعنی که دا نخې نخانې په یو چا کې ولیدل شي نه، او ټوخی مبتلای، ټوخی لږ د دوو اونیو څخه زیات شو، نو باید نږدې روغتیایي مرکز ته د وړیا درملنې او تشخیص لپاره مراجعه وکړي.
بله دوستانو، تاسو ته به د سټوډیو د ټلیفون شمیره به بیا هم تکرار کړم، چې 0599 215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 له ډاکټر صاحب نه خپل پختنی مطرح کړي. السلام علیکم اجمل خان مهرباني وکړي. وعلیکم السلام مهرباني
اجمل مهرباني تاسو ته تماس کړم. سلام او احترامات منه.
وعلیکم السلام
ډاکټر صاحب له دا سوال چې د دې لري رنګ اصلي عامل څه شی دی چې له دا د انتقالي انسان ته اوس بعضي ځایونو کې د لرو منطقو کې دا زنانه چې دی دا د حیوانات سره ډېر په تماس کې ده. حیوانات سره دا خلک وڅ وایي چې د حیوانات نه د انتقالي همدارنګه یو وخت موږ د نورستان ته تللي وو هلته مې وکتل دا زنانه ډېر زیات څه دي نري رنګ باندې اخته وي بیا هلته دغه چې وشوي د حیواناتو نه سړي ته انسان ته د کېږي انتقالي وي چې دا خبره تر کوم ځای پورې صحیح ده.
حتمان تاسبه معلومات درکې ډاکټر صاحب. لکه څنګه چې موږ د خبرونې په سر کې مو یادونه وکړه چې د توبرکلوز یا سل یو انتانی ناروغي ده او د ککړې هوا له کبله پیدا کیږي، نو ډاکټر صاحب موږ ته د نورو لاملونو په اړه معلومات راکړي چې نور کوم لاملونه دي چې خلک زیاتره په دې ناروغۍ اخته کیږي.
د محترم اجمل جان د سوال په ځواب کې باید داسې وایم چې د حیواناتو وجه نه چې انسان ته انتقالیږي هغه اهم یو نوع میکروب یا کوم نوع د توبرکلوز یو ډول ده، خو لله الحمد په افغانستان کې هغه ډول نه ده لیدل شوی. زمونږ هدف دا ده چې هغه مکروب چې په مریضو کسانو کې، یعنی په ناروغو کسانو کې موجود وي، او هغه ټوخی کوي یا پرنجی کوي یا جیګ غږیږي یا یو ځای مریض د جوړو خلکو سره په نږدې تماس کوي، نو انتقال د هوا د ککړې هوا په دې معنی چې دا کوم ناروغ چې ټوخی کوي دا مکروب په هوا کې خپریږي او روغ کسان دا تنفس کوي، نو دا مکروب ورته انتقالیږي. او په نورستان کې که چیرې ښځې مثلا د حیواناتو سره سروکار لري، د حیواناتو په اصطلاح پشم او په پوټکیو دې ځایونو کې د نري رنس کوم عملي او دوی تنفس کې هغه هم د بل چا د مریض له لارې هغه ته انتقال شوی، نو کیدای شي غیر لغې دا موضوع بیخي مطلقا رد ده، دا خبره نشته. دا ولې د نري رنس عمل کشف شوی ده، یو ژوندی میکروب ده، مایکوبکتریوم په نامه یادیږي. او دا بل یو جز د سوال ده، د ورور دا ډېر جالب ویلی چې په ښځو کې ډېر نه پوهېږم چې متاسفانه ووایم د په افغانستان کې د څو کلونو را دې خوا چې موږ ارقام لرو، البته دقیق ارقام د نري رنس د کنټرول د ملي پروګرام لخوا چې د عامې وزارت په چوکاټ کې یو پروګرام ده، ملي پروګرام ده، نو موږ چې کوم تحقیق کړی او کوم نتایج لاسته راوړی دا واقعا په ښځو کې دو په درې برخې دي، یعنی په افغانستان کې په هر درې مریضانو کې یا په درې ناروغانو کې دوه یې ښځې دي. چې بیا په دې هکله موږ څه تحقیقات کړی او نتایج هم د ښځو چارو وزارت سره هم شریک کړی، د ستامې وزارت د نورو مسؤولو ارګانو سره، چې د دې د مخنیوي لپاره څه لارې چارې وسنجو. یعنی خبره واقعیت ده چې په ښځو کې دوه په درې دي، یعنی په هر درې مریضانو کې درې ناروغانو کې دوه ښځې دي او یو نارینه په افغانستان کې.
تاسو ته معلومات شوي چې د دې عامل څه دی چې په ښځو کې زیاتره لیدل کیږي؟
تقریبا موږ چې کوم دقیق تحقیق یا ریسرچ وکړ د نري رنس د کنټرول ملي پروګرام او د جاپان د یو موسسې چې جایکانو مې په واسطه، البته دا موږ ته په جوته شو چې ټول په هغو ښځو کې چې په کم عمر کې ودونه کوي، یعنی له اتلس کلنۍ نه مخکې واده شوی و، دا ښځې چې دا په دې مرض ډېر اخته و او د ولادتونو ترمنځ فاصله یې کم و، یعنی زر زر ولادت یې کړی و، او هغه کسان چې د ولادتونو شمیر یې ډېر و، د ولادتونو فاصله یې کم، د ولادتونو شمیر یې ډېر، او هغه اکثرا زمونږ په کلتور او عناناتو کې داسې ده چې ښځې د مریضانو پرستاری په کورونو کې، یعنی د مریضانو خدمت اکثرا د ښځو په غاړه ده، او زمونږ خویندې اکثرا په اجتماعي حالاتو کې په ودونو کې په بعضې ځایونو کې چې کوم د دعا مراسم وي هلته ډېر سره نږدې کینی او ډېر نږدې نه غږیږي. نو په دې خاطر موږ چې کوم تحقیقات کړی چې آخري علت بیا دا شو، یعنی که دا د ودونو په کم عمر ودونه یا د ولادتونو ترمنځ کم فاصله یا د ولادتونو د شمیر زیاتوالی، نو دا د جسم د مقاومت ټیټوي چې اکثرا زمونږ خویندې مقاومت کم ده، په دې خاطر په دې مرض زیات مبتلا شوي دي.
بله، له خوست ولایت نه اوریدونکي لرو، مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
او زونه ته خضر رحیم دي خوست ولایت څخه لکتن عبد الله خان استشهار کله دوینه خروپا شي خرج وکړي ته پر سګي دوا نه شي دو.
ها ډاکټر صاحب، با تاسو نه پختره و کی تاسو په سوال پوښلې ک څنګه دغه موضوع سره مطرح کړي؟
او خو دا وصلات خرج وکړه د اوپر سګي دې ته سړا یې نه خرو پر دا اوپر سګي نه د سر ټول حرکت کې په دان حرکت کې دا وایي چې دې د شنه سره پر سګي.
محترم رور، ټوخی لري دا مریض؟
ها ټوخی لري، په ټوخی ولري د دا سرات تو خرج پې دې کې د سو دې چې په دې کې د دم کم سرات وچې د پر سګي دا
ټوخی سره ټوخی سره خرج کې مرزي
یې قربان
شوم. او ګور اورور، دا خو د نری رنس د نه خو نه یو نه خده چې مریضان ټوخی لري او خراش لري، بیا نور شاوخوا نور تکلیفونه مریض ته پیدا کیږي. نو زما درته دا توصیه ده اورور چې د خوست په هر ولسوالۍ کې او د خوست په مرکز کې موږ د هر ځای کې چې کلینیک ګوري، دولتي کلینیک، او هلته ډاکټر ناستي مثلا لابراتواري، نو دا معاینات هم پکې کیږي چې موږ لله الحمد په ټول افغانستان افغانستان کې 1215 مراکز چې هم تشخیص کوي هم تداوی او ټول وړیا ده. نو زما توصیه دا ده درته وروره چې د راډیو له لارې د دې تداوی او تشخیص ناممکن ده، فقط نږدې روغتیایي ته تاسو د کور خوا کې یا کلی کې
ډاکټر صاحب مبخنات نه غواړم خبره ده چې څه نه مونږ ته کلینیک ته دا کلان دي چې تاسو خاين چې داس کې کلینیک شته د مې نه نشته در د اول امر کوي چې مریض څه پیدا ورسېږي در د اول کوي چې وا در د اول کوي خدای وو کو نه ته کوځه کې خارو پر مخ دی خلکو ته ورکې چې مې نه ونه
خیر دا بیا ګوره که ډیر مشکل ده د ولایت مرکز د خوست مرکز ته هم چې لاړ شي زمونږ یو نماینده ای او دا به درته په واضح توګه وایم ورور چې د نري رنس کوم دواګانې چې په کابل کې پیدا کیږي په خوست کې پیدا کیږي، یعنی هماغه دوا چون وړیا دوا ده او ډیر لوکس دوا ده د نړۍ په سطح، یعنی د امریکایي دوا او انګلیسي دوا عمل ته هم شته او تشخیص هم د مایکروسکوپ په واسطه کیږي. چې که ولسوالۍ کې هم نږدې کوم کلینیکي که احیانا مثلا د څه مشکلاتو له وجې کلینیک بندي نو کولی شي مرکز پورې راشي او دا تشخیص هم کیږي. او که بیا ټول مرضونه ټول هغه کسان هغه ناروغان چې ټوخی کوي بلغم لري هغه می ټي بي نه یي اصل نه نور مرضونه هم شته، نو کیدای شي چې تا مرض بلی که نری رنځي دوا یې شته دوا یې وړیا ده بازار کې نه خرڅول کیږي.
او ډاکټر صاحب زه خبره دي چې تاسو پوسوموس خبره چې د نیمه منطقه کې شتات یو څه وایي چې تاسو دا ورو ورو دا د ته چې مینا و دي نه غل دغه د سل پر میته متکدی ښه د او پر پیخ ته وي چې او چې کړي شي داخل چې کړي شي دا سره تر اختیار ده
دا دا تاریخ تیر دوا ان شاء الله په نریډنس په کلینیکونو کې موږ تاریخ تیر دوا نه پریدو. پار ولایت کې یو خاص نماینده لرو چې هم دا وظیفه ده چې دوا چې کوي کلینیک ګوري د لابراتواري مواد ګوري چرشه تاریخ تیر ایسته چې یو نوی دوا یې په ځای ورته رسی.
بله دوستانو یادونه کوو چې نن د توبرکلوز یا سل ناروغۍ په اړه غږیږو. په خپرونه کې راسره ډاکټر صاحب نوراغا زاهد دی چې تاسې ته د اړوندې ناروغۍ په اړه معلومات درکړي. تاسې هم که غواړئ چې برخه واخلئ نو په دې خپرونه کې ټلیفون وکړئ. السلام علیکم.
زابل.
بله مهرباني وکړئ زابل ولایت نه.
او السلام علیکم تاسا او محترم ملمت ټول د ازادي رادیو اړوندو سلام نو سلامات ونه کوم.
وعليكم السلام.
ډاکټر سنجاب شنه دا متاسفانه چې پروګرام تک کولای نو داسني چې تکراری پښتنه چې پښتنې کې د تبرکلوز علایم چې دی پر چی سره معلومولای شي چې دا د پښتنې کې دا مشکلې او کچې موږ مرکز ته ونه رسیږو په خپل پانچويتي باندې د دې ولې څو کنه
اتمن به دغه پښتنو ته ډاکټر صاحب ځواب درکې.
محترم رور نری رنس په کوچنیانو کې تقریبا د لویانو په شان یو چون کوچنیان اکثرا د کوم د معنې لپاره چې خراش کې نیول کیږي د مریض څخه د خراش کې نه لري نو تشخیص بیا کېدای شي مشخص هغه مسول ډاکټرانه کوي چې ماشوم خپل وزن له لاسه ورکوي او اشتیا یې نه وي که د سینې هغه نری رنس یا سلی نو بیا ټوخی لري ټوخی که بلغم مون لري د ماشوم څخه برغم نه اخیستل کیږي او هغه کې بیا اکسرې یا دا عکس چې د سږو عکس ورنه اخیستل کیږي. یعنی په لنډ ډول به داسې درته وایم د وخت د ذقیت له وجې ورور چې که داسې یو ماشوم سره مخامخ کیږي چې وزن بایلی او ټوخی کوي دوامداره بې اشتیایي په اصطلاح لري نو بیا تاسو کور کې دا نه شئ تداوی کولی. حتی هغه نږدې ډاکټران هم دا کار نه شي کولی. دا باید نږدې روغتیایي مرکز ته ویسئ دا ماشوم چې هغوی چک کړي او د نري رنس هغه کوم اعراض علایم چې پکې ولیدل شي کیدای شي چې بیا ضرورت شي کوم اکسرې واخلي بیا د هغې له مخې هم هغه مسؤول ډاکټر تشخیص کوي دوا یې بیا مکمل وړیا ده تشخیص یې مکمل وړیا ده. او دا موږ اکثرا حتی د ورور لکه چې زابل څه خو زابل ویلی نه شم قندار کې موږ د ټریننګ دایر کړی ده نو هغه ډاکټران چې بیا په کلینیکونو کې په دې موضوع باندې ښه پوهیږي کولی شي تاسو سره ډېر مرسته کوي. یعنی خپله په خپل سر یا د دواخانې نه دوا اخیستل یا داسې بعضې هسې مسلکي ډاکتران نه وي دا دوا ګټه نه کوي بیا نور هم تاوان کوي مریض ته.
بله روغتیا د ژوند شتمني پروګرام له ازادي راډیو اورئ. دا ځل مو په دې خپرونه کې د توبرکلوز موضوع ټاکلې کولای شئ چې د یادې موضوع په اړه تاسو خپلې پوښتنې له ډاکټر صاحب نه مطرح کړئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. څنګه ډاکټر صاحب
وعلیکم السلام، مهربانی وکړه.
شخصاً در میدیم مریضی را داغا چیزی نی پازار بیم در دلو دیشنیا تخواه چی بیشنیا جیر پازار بیم چر شو خورم داغا چی بگر بین تاکی را بین دیفی چی بیشنیا جیر لگیر مرا بین لگیر.
خب نو ډاکټر صاحب تاسو مشوره در کی ډیر زیات مننه ل ټلیفون نه که هم ډاکټر صاحب منګه موضوع فرق کی که تاسو هم کومه مشوره لرئ ورته مې بنئ
د خاطر چې دا ورور زنګ واله نو ورور ته بدوایم چې د میده تکلیفونه تقریبا اوس ټول افغانان لري هغه کسان چې تشویش کوي د میده تکلیف سره سل په سل مخامخ کیږي نو ما توصیه درته دا ده چې دا تند تریو شان مخره ډیر اوبو وسکه او لګ لګ دوا سره ډیر ځان مجبوره کوا ډیر اوبو د سی عادي اوبو وسکه ان شاء الله میده به جوړ شي او که بیا هم څه مشکل وي او نږدې ډاکټر صاحب سره مشوره وکړه.
بله مننه ډاکټر صاحب. یو بل اوریدونکی هم په لیکه کې لرو، ګورو چې دوی څه پوښتنه لري. السلام علیکم.
سلام تقدیم
ومنوره. مهرباني مهرباني. تشکر از شما ڈاکٹر صاحب، تاسو هم په دې اړه معلومات مبارک. خو به هم
برادر محترم، توبرکلوز یا سل اکثرا اعراض علائم قبلا ما به پښتو گفتیم، این مریضا اکثرا چون ده شش واقع می باشه میکروب توبرکلوز ده 90% واقعات صرفه می داشته باشند، صرفهشان اضافه تر از دو هفته دوام میکنه و ای به انتیبیوتیکای عادی جواب نمیتن و با صرفه اکثرا بلغم می داشته باشند، گاگا ده بلغمشان خون می باشه و مریض بی اشتیاه می باشه، لاغر می باشه، یعنی وزن خود از دست می ته و از طرف شب یک قسم عرق سرد، یعنی عرق شبانه سرد داشته می باشه و این مریضا اکثر هم تو سست و کسل و بیحال و بی اشتیاه می باشه.
بله ډاکټر صاحب، د علایم او پاره مو تاسو معلومات ورک، او همدارنګه چې ټي بي څه ډول یو ناروغي ده، که په دې اړه معلومات ورک اوریدونکو ته چې خپل توبرکلوز په څو ډولونو ویشل کیږي، په کومو ډولونو پیدا کیږي؟
البته ډیر ښه سوال دی. کوخوره نری رنځ اصل په دوه ډوله دي. په عمومي صورت یو هغه نری رنځ چې د سږو یعنی په سږو کې واقع او د سږې نه د باندې د وجود په هر برخه کې هغه ته موږ د سږو د باندې توبرکلوز، یعنی هغه نری رنځ چې په سږو کې چې تقریبا 90% واقعات تشکیلوي او 10% کېدای شي چې په پوټکي یا جلد کې، په رحم کې، په کولمو کې، په ګردو کې، په دماغ کې، نو د وجود په هر ځای، په هډوکو کې، د وجود په هر ځای کې چې دا مکروب توزو کی، یعنی د هماغه ځای توبرکلوز جوړی. خو موږ ته چې ډیر اهمیت لري او دوستانو ته چې ډیر اهمیت لري، دا د نری رنس د سږو نری رنس ده چې دا ډیر زر انتقال کوي نورو ته، او دا نور نو وایي چې دا هغه انتقال نه کوي.
بله ډیر زیاته مننه دوستانو، یادونه کوو چې نن ورځ موږ د توبرکلوز یا سل ناروغۍ په اړه په دې خبرونه کې غږیږو. لکه څنګه چې د افغانستان د امیر روغتیا وزارت هم ویلي چې هر کال په هیواد کې شاوخوا 10,000 کسان د توبرکلوز یا سل ناروغۍ له امله مري. همدارنګه ویل کیږي چې هر کال په افغانستان کې 8,000 کسان په دې ناروغۍ اخته کیږي. توبرکلوز یا سل یوه انتاني ناروغي ده چې تر ډیره ویل کیږي چې د ککړې هوا له امله پیدا کیږي. همدارنګه د افغانستان په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان څېړنې هم ښیي چې افغانستان د نړۍ د 22 هیوادونو په پرتله توبرکلوز زیاتې پیښې پکې لیدل کیږي. نو که د خبرونې په دویمه برخه کې تاسو سره کومه پوښتنه لري، پوښتنه یې نو کولی شئ چې ډاکټر صاحب نه یې مطرح کړي. تاسو ته به د سټډیو د ټلیفون شمیرې یو ځلې بیا تکرار کړم، 0999215 بله شمیره مو ده 0978225550. دا نو څو دقیقو کې د 3 بجو خبرونو ته رانږدې کیږو. کولی شئ چې تاسو د 3 بجو خبرونه واورئ، تازه خبرونه. پس له هغې بیا هم روغتیا د ژوند شتمني پروګرام دوام لري. که غواړئ د ازادي راډیو د تیرو خپرونو او راپورونو همدارنګه خبرونو په اړه معلومات ترلاسه کړئ، د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورشئ، azadiradio.com یا azadiradio.org. همدارنګه ازادي رادیو فیسبوک پانه هم لري چې پته یې د facebook.com/
ازادي رادیو نو که غواړی چې په خبرونه کې برخه واخلئ تاسو یادونه کوو چې نن ورځ موږ د توبرکلوز یا سل ناروغۍ په اړه غږیږو او د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب نوراغا زاهد را سره په سټوډیو کې دی او تاسو ته به د خبرونې په دویمه برخه کې معلومات درکړي او تاسو سره هم کومه پوښتنه لري نو ډاکټر صاحب نه یې مطرح کړي. اوس راځو نو د دریو بجو مهم خبرونه اورو. ما همکارا سحر لیوال سټوډیو ته راغلی خبرونه به تاسو ته وړاندې کړي.
ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید تحقیقات در رابطه با مقام های حکومتی که به نحو قتل فرخنده را توجیه و یا حمایت کرده